امر خدا ماشاءالله دیو په خبري غړي کې د خپل قربا سلام اومد سلامونه ومنه هله لرم چیرو جوړ وسته وخت سهار لس بجې شوی په دې غړي کې تاسو لپاره یو شمیر ریپورټونه لرو او په روستۍ مې کې ونځ خبرونه د سولې پر لور اهم لرو خو لومړی تر دې سات تازه خبرونه وړاندې کوو. د پاکستان د فوز مشر قمر جاوید باجوا له افغان مشرانو سره د سولې او ثبات پر سر خبرې کړي. جمعیت العلماء اسلام وایي د قبایلي سیمو په خبر پښتونخوا د ورګډولو خلاف په احتجاج لاس پورې کوي او په ټوله نړۍ کې نن د نوي کال پیلېدل ومانځل شول. بلخوا هم نن په استنبول کې یو وسلوال په نایټ کلب برید کې لږ تر لږه 15 کسه وژلي. از خبرونو تفصیل د پاکستان پوځي چارواکي وایي دغه هیواد د پوځ مشر قمر جاوید باجوا له افغان مشرانو سره د سولې او ثبات پر سر په ګډو هڅو خبرې کړې. د پاکستان د پوځ ویاند جنرال آصف غفور پرون په خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې قمر جاوید باجوا له افغان ولسمشر اجرائیه رئیس او پوځ مشر سره په ټلیفون خبرې کړې. د جنرال غفور په خبره د پاکستان پوځ مشر باجوا په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره د ګډ کار په خاطر په راتلونکي کال کې پر خپل ارادې ټینګار وکړ او افغان مشرانو هم بلنه ورکړه چې کابل ته ورشي. افغان حکومت دغه ټلیفوني تماس په اړه څه نه دی ویلي. جمعیت العلماء اسلام وایي د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو خلاف په احتجاج لاس پورې کوي. د قبایلي سیمو لپاره د جمعیت العلماء اسلام مشر مفتي عبدالشکور نن پر دې اړه مشالې ډوته وویل.
مونږ له 8 جنوري نه انشاءالله په فاټک کې باقاعده دا انضمام خلاف احتجاج اعلان کړی ده چې 8 جنوري به په باجوړ جنسې کې لوی احتجاج وي. بیا به په 15 جنوري باندې دلته په باب خیبر جنسې کې بیا به هغې نه بعد په 29 تاریخ باندې انشاءالله په ممندو کې په 5 باندې په کورم کې.
یادوي چې د جمعیت العلماء اسلام پرته د قبایلي سیمو ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه قبایلي سیمو وکیلانو ډله زده کوونکو سازمانو د پاکستاني وزیر اعظم لخوا د فاټا آئینی او انتظامی اصلاحاتو لپاره ټاکل شوې کمیټه وایي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي. پاکستانی چارواکي وایي د قبایلي کډوالو خپلو سیمو ته د ستنېدو عمل د یخنۍ له کبله اغېزمن شوی. د قبایلي سیمو له قدرتي پترونو سره د مبارزې ادارې مشر خالد خان نن مشالې ډوته وویل چې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي 85% قبایلي کډوال یې خپلو سیمو ته ستانه کړي خو د سخت یخنۍ موسم له کبله د واپسۍ عمل ورو شوی.
15% پورې خلک چې دی کنه هغه انشاءالله بس ورسره ورسره ځي اور اوس هم روان دي خلک نورث هم روان دي خلک دا شنتي ساوت دا غ علاقې چې کمی کلاوي دي سروې کې شو دا شنتي تر هغه سره روغ ته پېښ شو هغه ته واپس روان دي دا شنتي کورم کې اور باقی اور ازیتم خلک تقریبا ټول لاړه.
پاکستانی چارواکو په وار وار ویلي وو چې د 2018 کال تر پای پورې به ټول قبایلي کډوال خپل سیمو ته ستانه کړي خو لا هم دا مهال 6000 کورنۍ د کډوالۍ ژوند تیروي. د عوامي نېشنل ګوند یو ځایي مشر عبدالرحیم بارکزی په ډزو وژل شوی. پولیس چارواکو نن مشالې ډوته ویل چې پرون ناڅرګند وسلوالو په پېښور کې د عبدالرحیم بارکزی په ګاډي برید وکړ چې پکې نوموړی ووژل شو او په ګاډي کې ورسره ناست یو ملګری جوبل شو. بلخو د عوامي نېشنل ګوند یو شمیر مشرانو د ټویټر د لارې ویلي دي چې دوی په هدفي برید کې د خپل یاد مشر د وژنې غندنه کوي. کومې ډلې د برید ذمواري نه ده منلې. میا ثاقب نثار د پاکستان چیف جسټیس په حیث د څوکۍ سوګند پورته کړ. د خالی پر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د جسټیس ثاقب نثار نه حلف واخیست. د سوګند پورته کولو په دستور کې وزیر اعظم نواز شریف د حکومتي کابینې غړي د سپریم کورټ ججان او پوځي مشران هم موجود وو. نوی چیف جسټیس ثاقب نثار یو له هغو ججانو دی چې په 2001 کال کې د پخوانی پوځي صدر پرویز مشرف لخوا په ملک کې د ایمرجنسۍ لګولو وروسته یې د عبوري آئینی حکم نامې لاندې د حلف اخیستو نه انکار کړی وو. مشال لیدو ته وګستئ. په هرات کې د ملي اردو دوه افسران د چشت ولسوالۍ په اړوند سیمه کې تختول شوي. د هرات د والی ویاند جیلانی فرهاد پرون مشال لیدو ته ویل د ملي اردو دا دوه افسران په خپل شخصي موټر کې له چشت شریف ولسوالۍ نه هرات ښار ته په لاره وو چې د وسلوالو طالبانو لخوا وتختول شول. ناټو وایي اصلي هدف یې په افغانستان کې د 2019 کال لپاره دا دی چې اجازه ورنه کړي دا هیواد د ترګرو په پټنځې بدل شي. دا خبره په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ملکی ویاندې ماریون اوبری پرون مشال لیدو ته وکړه. اغلی اوبری وویل ناټو به په دغه کال کې هم له افغانستان سره وي او په خپلو ژمنو ولاړ ده. د ترکی په استنبول ښار کې نن یو وسلوال په نایټ کلب برید کې لږ تر لږه 15 کسه وژلي او شاوخوا 40 یې ژوبل کړي. د استنبول گورنر واسف شاهین خبریالانو ته ویل چې ترګري دغه پیښه وسلوال تن په یوازې سر ترسره کړي. ځینې رسنۍ وایي برید کوونکی چې د سینټا کلاس په جامه کې وو کلب ته په داخلېدو سره سم یې په خلکو ډزې شروع کړې. راپورونه وایي په کلب کې د برید پر وخت لږ تر لږه 1500 او زیات نه زیات 800 کسان موجود وو. د پاکستان او افغانستان په ګډون ټوله نړۍ کې نن د نوي کال 2019 پیلېدل ومانځل شول. په یو شمېر ځایونو کې چې د ترګریزو پیښو رامنځته کېدو ویره وه سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي وو. دلته په پراګ کې هم بېګا ټوله شپه تر سهاره پورې په سلګونو ځوانانو د نوي کال پیلېدو په خوشحالۍ کې آتشبازۍ او ګډاګانې وکړې. په نیویارک کې هم په لکونه کسان په ټایم څلورلارې کې سره ټول شوي وو سو د نوي کال لپاره تشبازي او جشنونه وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویډیووي پیغام چې پرون د سپینې ماڼۍ لخوا خپور شو پکې نوموړي د 2019 کال مبارکي ورکړه. نوموړی وایي موږ ټول مساوي یو، ټول د دې حق لرو چې د خپلو هیلو د پوره کېدو لپاره ژوند وکړو. د اوباما د کورنۍ لخوا تاسو ټولو ته نیکمرغه او خوشحاله نوی کال 2019 غواړم. د اوباما په څیر د نړۍ نورو مشرانو هم د 2019 کال د پیل په مناسبت د مبارکۍ پیغامونه خلکو ته وړاندې کړي او د ټولو لپاره یې د آرامۍ ډک کال غوښتي. او تر دې مهاله د مشال خبرونه مو له مشال لاړي واورېدل. اوریدونکو په دې ګړې کې ځینې مهم موضوعات څه داسې دي. د پاکستان فوجي چارواکي وایي د فوز مشر قمر جاوید باجوا له افغان مشرانو سره د سولې او ثبات پر سر خبرې کړې. د قبایلي سیمو اوسیدونکي وایي 2018 کال پای ته ورسېد خو حکومت د قبایلي کډوالو خپلو سیمو ته د لیږدولو ژمنه پوره نه کړه. خو چې کوم ستانه شوي دي نو هغوی بیا وایي
یقینا دوه نیم کاله پس مونږ خپل وزیرستان شمالي وزیرستان میرلی تحصیل او ایسوړي کلي ته لاړلو خو هلته هیڅ نه وو. اوبه نه وې، بجلی نه وه، سکولونه لا نه دي کړه، استادان ورته نه راځي.
د فاټا اولمپیک اسوسیشن لخوا د قبایلي سیمو نړیوال لوبغاړو ته مډالونه ورکړل شول. په دې موقعه د اسوسیشن یو مشر وویل
چې دا کم میډل زغوی ته واچول شو دا د دوی د پاره هیڅ سم نه دی. بم بچاو دی دو خو بیا بم د فاټا ځوانان په ګراوندونو کې لوبېده چې نن هغه تاسو یې رزلټ کتو چې نن دا د پاکستان ریپرزینټ کړه په ورلډ لیول.
او د سولې پر لور اونیز خبرونه کې نه ناوړی چې افغان چارواکي 2019 کال کې طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې لپاره هیله مند دي.
د طالبانو ځینې حلقات سره ځینې رابطې لرو، تماسونه لرو، تګ راتګ شته، تر څو وکولای شي چې مذاکرات ته ورسیږو.
او 2019 کال پیل شو. دغه کال د پیل لپاره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې میلیونونه انسانانو تشبازي او جشنونه ترسره کړل. پر دې اړه هم رپورت لرو له مشال لاډیو سره اوسئ. اوس د خبرونې لومړی موضوع. اوریدونکو د پاکستان فوجي چارواکي وایي دغه هیواد د فوز مشر قمر جاوید باجوا له افغان ولسمشر اجرایا رئیس او فوز مشر سره په ټلیفون خبرې کړې دي. د پاکستاني فوز ویاند جنرال آصف غفور پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې جنرال باجوا په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره د ګډ کار په خاطر په راتلونکي کال کې پر خپلې ارادې ټینګار وکړ او افغان مشرانو هم بلنه ورکړه چې کابل ته ورشي. افغان حکومت د دغه ټلیفوني تماس پړه سن دی ویلي. بلخوا د پاکستاني وزیر اعظم بشیر هم ویلي چې افغانستان سره د اړیکو ښه کولو لپاره سخت هلې ځلې کوي. په دې اړه مو لږه شیبه وړاندې په اسلام آباد کې له خپل خبریال احمد الله سره خبرې کړي. راځئ چې په ګډه وګورو.
تر څو چې د پاکستان فوج د مشر خبره ده چې هغه کوم د افغانستان ولسمشر او اجرایي رئیس عبدالله او د افغانستان فوج مصر سره ټلیفون خبره ده، نو د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کوم چې د هغه مشر دی، هغه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې پاکستان فوج مشر جنرل قمر جاوید باجوا د افغانستان اعلی مشر ولی سره خبرو کې په دې سیمه کې د امن لپاره په ګډه سره د کار کولو د عزم څرګندونه کړې ده. آصف غفور چې کوم دی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د افغانستان مشر ولی سره خبرو کې د پاکستان فوج د مشر وینا وه چې پاکستان غواړي چې د سیمه کې او په افغانستان کې امن راشي، او ځکه چې د افغانستان امن چې کوم دی هغه د پاکستان لپاره ضروری دی. دغه شان د نوي کال مبارکي هم قمر جاوید باجوا چې کوم هغه د افغانستان مشر ولی له ورکړه، په دغه موقع باندې د افغانستان مشر ولی چې کوم د هغه جنرال قمر جاوید باجوا ته د کابل د دورې بلنه هم ورکړه. خو ایس پی آر دال اسنی دی لیکلی چې آیا دوی به کابل دوره کوي یا به نه کوي، خو صرف دومره واچ د غی لخوا دوره ورکړل شوی بلنه ورکړل شوی ده. پاکستان سرکاري ټلویزیون سره په یو مرکه کې د وزیر اعظم د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز نه صرف دا چې د افغانستان حواله سره بلکې د هند حواله سره او د کشمیر حواله سره هم خبرې کړې دي، خو تر څو چې د افغانستان په حق له خبره ده نو هغه ویلا چې پاکستان غواړي چې د افغانستان سره خپل تعلقات خکړي، او پاکستان کوششونه هم کړې دي چې افغانستان سره خپل تعلقات چې کوم دي هغه خکړي. مخکې هم دی دا کوششونه کړې او وس هم غواړي پاکستان چې د افغانستان سره
معلومات درکول چې د پاکستان فوجي او ولسی چارواکي وای غواړي له افغانستان سره اړیکې خېکړي. اردوونکو د پداسې حال کې دا چې د پاکستان او افغانستان اړیکې لا پسې ورستو له هغه خراب شوې چې څو ورځې مخکې د هند په امرتسر کې د افغانستان په اړه د ایشیا زړه کانفرنس ته د وینا پر مهال افغان ولسمشر اشرف غنی ویل چې پاکستان په افغانستان کې د بیا ودانۍ کارونو لپاره د 1500 میلیون ډالرو مرستو ژمنې کړې دي، خو د په خبره دا بخوي چې دغه مرستې د ترګرې ضد پاکستان کارولې وي. نوموړي پاکستان ته په اشاره ویلي وو چې ځینې هیوادونه ترګرو ته پناه ځایونه ورکوي او د هغوی په اړه له برداشته کار اخلي. نورو راپورونو تر زو خلک وړه شند مخلو
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو زو پیښور ته د قبایلي سیمو له قدرتي پتونو سره د مبارزې اداره وایي 50% قبایل چې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي وو خپلو سیمو ته یې ستانه کړي، خو اوس د سخت یخنۍ له کبله د واپسۍ عمل ورو شوی. خو چې کوم کډوال ستانه شوي دي نو هغوی بیا مشالې ډوته ویلي دي چې هغوی هم هلته کې د اسانتیاو نه بې برخې دي. نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورټ کې.
د قبایلی سیمو لپاره د پتونو سره د مبارزې د ادارې اف ډی ایم ای ډایرکټر جنرال خالد خان مشال ریډیو ته وویل چې قبایلی سیمو ته د اتیا فیصد نه ډیر خلک ستانه شوي دي او اوس هم دغه عمل روان دی، خو د جمعي د یخنۍ له وجې دا عمل د سستۍ ښکار دی.
85% پورې خلک لاړ، 15% پورې خلک چې دی کنه ان شاء الله بس موسم پاسبل نو اور باقی اور خلق تقریباً ټول لاړ نو ودی کې داسې لکه علاقې چې کومې یخي دي بس هغه یخ ولاپو ته موږ موسم اجازه ورته موږ واپس لیکو تر ټول کې دي.
قبایلی سیمونه تر ټولو زیاته شمیره کې خلک د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي وو، خو چې کوم خلک دغلته واپس شوي هم دي نو هغوی هم د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. خبریال رسول داور چې د شمالي وزیرستان سره تعلق لري هغه د خپلې کورنۍ سره څو ورځې وړاندې خپل کلي ته ستون شوی وو. رسول داور وایي د پوځي عملیاتو وروسته د هغه په سیمه کې د ژوند بنیادي سهولتونه نشته.
یقینا دونیم کال پس مونږ خپل وزیرستان شمالي وزیرستان میرلی تحصیل او ایسوډی کلی ته لاړلو چې څنګه مونږ تصور کې راوستي چې مونږ لاړ شو هلته کې به امن وي، هلته خوشحالي وي، هر څه وي، خو هلته یو سیز وو نور باقی هیڅ نو. لکه امن وو خو نور پکې هیڅ نو، اوبه نه وې، بجلی نه وه، گیس خاصم نشته، سکولونه لا نه دي کوله، استادان ورته ناراضي، دین علاوه اسپیټال سہولیات هغه دی چې بس یو عام میډیکل ډاکټر پکې ناش وي. دین علاوه مونږ برحال ته انتظامیات و چې مهرباني وکي دا غر اغلل د ای ڈی پیز او بو تنظیم خو ورته وکي کنه زکه چل تخلق د دې زین او بوري د بنو ناغي ته به زمزم وای زکه چا پکنګ په 5 لیټر کین کوري ال تو بنښتا.
خود اف ڈی ایم ای چارواکی وای قبایلی سیمونه د بیکول شوی خلکو د واپسی عمل اوس هم روان دي او په سیمه کې د پرمختګ او بنیادی سہولتونو کارونه هم روان دي. د اف ڈی ایم ای د چارواکو په وینا خوښه شپېته زره کورنۍ لا هم خپل سیمه ته ندي واپس شوی. دا دی هم یادوي چې په دغه شپېته زره کورنو کې د جنوبی وزیرستان ځینی داسې کورنۍ هم شته چې شپږ کاله مخکې د خپلو سیمو نه بېځایه شوي وي او لا هم خپلو سیمو ته نه دي لېږدول شوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، همدې موضوع کې پاتې کیږو. د قبایلي سیمو اوسیدونکي وایي 2016 کال پای ته ورسېد خو حکومت د قبایلي کډوالو خپلو سیمو ته د لېږدولو ژمنه پوره نه کړه او لا هم د مهال شپېته زره کورنۍ د کډوالۍ ژوند تېروي. دا چې په دې کډوالو څه تېرېږي پر دې اړه په بنو کې میشته د شمالي وزیرستان ځینو کډوالو مشال ډو سره خبرې کړې. راځي چې په ګډه وکړو.
مونوم سورج داور دا یوتا فزیرستان چیرمین یقینا چې 2016 بیا کېږي امیر سره ګورنمنټ دا اوس کړه او چې سیم آی ڈی پی زیا امیر خپل علاقې ته واپس کوي او هغه نه مونږ امیر سره ګورنمنټ نه وکړه او ریسپورنس او اپسیلیټ کېږي او د کارډ ته دادیا کم یې چې دغه دې چې ټیم آی ڈی پی پروت دی هغه ته تکلیف دي د کارډ ته داد دی او شي ځکه چې دلته سوړه دا کام بچیون دي بوډا ګون دي ښځینه دي هغه ته سخت تکلیف ده.
مونوم ملک غلام خان دی د کومې متاثرین کمیټې جنرال سیکرټری او خپل هاه ای ڈی پی زیرو د حکومت دا ویلي وی چې 31 دسمبر تک ټول زمرا وزیرستانیون دي چې هغه موږ خپل علاقې ته په ایزه طریقه سره واپس کوي. د تال تازه کې بجلی موجوده وي، سکول موجود وي، هسپتال موجود وي. لیکن هغه خبره نه نو وګوره زمونږ د علاقې یا درخل وګوره یا سپلګت درخل وګوره یا ای پی او ګرا من داخل کې دلا کې واپس نه جوړي او ما داخل کوم خو مکمل 30,000 سپا افغانستان کې دي سو پاکستان کې تر اوسه ترې یو باندې څه اکشن د خلک نه وغوښتای او پاتې شوی نه دي. می دا حکومت دې اعلان نه دې مایوسه شو دي غریب پالت نه دې کریم مخاولي نه دې داسې روزګار شته دا خلک په ډېر تکلیف کې دی. دې داسې مرغلي کې دي لکه یو سړی چې سایه او کلی هغه د مرګ په اخري حدود کې وي داسې دا ای پی په نامو نه باندې دي. می دا حکومت نه هو می دې دنیا دې باندې کومې درنه دا اپیل کوي چې می ته انساني حقوق نه راشي.
مو نوم پیرا کل زمان دا گورنر سره په جرګه کې دا خبره کړې و چې زه شمالي وزیرستان څنګه متاثرین دي دا وې کتي دسمبر پرې کښوري ان شاء الله خپل کې راته رسوم او چون کې می سره هغه خبره فوت نه وره چې دا آیا نشته دا ملي منو شو چې دوی کې مجبوري وي او بیا چې کوم خلک آځي کې رسیدلې دي ان خلک یې صدا سم مسائل دي یو خو ډېر کلی وای ونی ما دې نه شته او څه پرې د بجلی مسله حل نه دو څه لوی به یا نه را چې کوم د کلی ازر مسائل دي هغه تر اېفه پیری تیر شوی نه دي.
نو د شمالي وزیرستان کډوال چې په بنو کې ډیر دي تاثیر دوی خبرې واوریدلې چې حکومت که یو خوا دوی ته سہولیات نه دی ورکړي نو بلخوا د دوی سره چې کومه ژمنه کړې وه چې د کال 2018 تر پای پورې به خپل کورونو ته ولېږدول شي هغه یې هم نه ده پوره کړې.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د 2018 کال شروع هم له چاودنو وشو. پړومبۍ میاشت کې د چارسدې په باچا خان پوهنتون وسلوالو برید وکړ او د زده کوونکو په ګډون یو شمېر کسان یې مړه او ژوبل کړل. هم په 2018 کال کې تر ټولو خونړي بریدونه د کوټې او لاهور گلشن اقبال پارک وو. د اګست په 8 نیټه د بلوچستان پر وکیلانو برید کې 2 کسان وژل شوي وو او لسګونه نور ژوبل شول. خو د دې باوجود کارپوهان وایي چې د نور کلونو پرتلا 2018 کال د پاکستان لپاره پور امن وو. دا څنګه او وجه یې سره د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې ورو.
په پاکستان کې 2018 کال کې هم د تیرو کلونو په شانتې غټې غټې د ترهګرې پیښې شوې چې پکې هم د دغه کال شروع او لومبۍ میاشت کې په 14 جنوري په کوټه کې به پولیو سنټر برید چې پکې خوشه 15 کسان وژل شو. د هغې 2 ورځې وروسته باچا خان پوهنتون چارسده کې د وسلوالو خونړۍ برید چې پکې تر 20 کسان وجل شو چې زیاتره پکې زده کوونکي وو. همدغه وروسته د 400 شقت قچرو کې بیا پیښور صدر کې د سرکاري ملازمینو د سیکریټریټ په بس کې دغه رنګ د پنجاب صوبې لاهور ښار ګلشن اقبال پارک کې چې پکې د 80 څخه زیات کسان وجل شو. دغه وروسته د کال لټولو زیات خونړې برید په کوټه وکیلانو چې پکې د 80 څخه زیات وکیلان او پولیس والا وجل شو. بیا د مردان قچرو کې هم زرمرګي برید خوشا 14 کسان وجلي وو او دغه رنګ د قبایلي سیمون ایجنسۍ په جماعت کې هم زرمرګي برید 28 کسان وجلي وو. او دین علاوه خوزدار سیمه کې د شان نورانی یو مزار باندې زرمرګي برید شو چې پکې د 50 څخه زیات کسان وجلي شو. د دین علاوه هدفي وجنې او وړې چودنې هم شوې دي. خو د جون بیلابیلو طبقو سره تعلق لرونکي او د سیمې په حالاتو نظر لرونکي وایي چې د 13 کلونو په نسبت 2018 لکشنته پر امن تیر شوې دي. په پیښور کې د انګریزي ورځپاڼې د نیوز سره کار کوونکي خبریال یوسف علي مشال یړو ته په دې باب لوایي
واقع دي ډېر زیات زارونو زیان پکې شوی دی. خو زما په نظر باندې دا کال نسبتا ښه و. په دې پیښور کې زه وایم چې په روزانه نکران داسې واقع کېدی او داسې یو وخت راغلی و تاته به یاد شي چې په کومه دماکه کې به شپږ یا اوه کسان مړ شي نو مونږ به وي خدای شکر دی کسان پکې کم مړ شي. دا زمونږ حال و لکه مونږ د هغه تنقو سره څومره عادت شوي وو.
دا چې کوم هغه وجوهات وو چې 2018 کې دغه د ترهګرۍ پیښو کې کمی راغلی دی. نو پیښور هایکورټ کې کارکوونکي سینیر وکیل قمر ندیم وایي چې د جون په میاشت 2014 کې چې کوم د پاکستانی امنیتي ځواکونو لخوا ضرب عضب عملیات پیل شو یا دغه شان په کراچۍ او د ملک په نورو برخو کې د وسلوالو په ضد عملیات پیل شو د هغې په وجې دغه ترهګرۍ پیښو کې کمی راغلی دی.
زما په خیال باندې خو دغه چې کوم فورس خپل کاروایانې کړي دي د دهشتګردو او دهشتګرد تنظیمونو خلاف ټول ملک تقریبا هر چاته چې هغه کېږي ډېر کسان یې نیولې دي سزا کړي دي. که تاسو وګورئ نو کراچۍ کې چې کوم کاروایي شو
د بیلابیلو طبقو سره تعلق لرونکي خلک وایي چې 2018 کال د 13 کلونو په نسبت کم و. خو چې باید د پاکستان امنیتي ځواکونه او سیاسي ګوندونه د دغې وسلوالو په ضد همدغه رنګ یو موټی شي نو راتلونکي کلونه به د دې نه هم پرم نه وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، ناټو وایي په 2018 میلادي کال کې تر ټولو لومړی دا هدف تعقیبوي چې افغانستان د ترګرو په ټنځې نشي. دا خبره په افغانستان کې د ناټو ملکی ویاندې ماریون اوبره مشال ریډیو ته وکړه او ویل چې ناټو له افغانستان سره د مرستې په خاطر په خپلو ژمنو ولاړه ده. اغلی اوبره همداراز ویل افغان حکومت اهم باید د اصلاحاتو د راوستلو په برخه کې د ناټو او متحدینو تمې جواب کړي. تفصیل د سیف الله ستنزی په دې رپورت کې.
د ناټو اصلي هدف په افغانستان کې د 2018 میلادي کال لپاره دا دی چې اجازه ورنکړي دا هیواد د تروریستانو په پټنځای بدل شي. دا خبره په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ملکی ویاندې ماریان اوبری پرون شپه ازادي راډیو ته وکړه. اغلی اوبری وویل ناټو به په دغه کال کې هم له افغانستان سره وي او په خپلو ژمنو ولاړ ده. ماریان اوبری زیاته کړه د وارسا په غونډه کې د جولای په میاشت کې د ناټو متحدینو په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت تمدید کړ. هغوی دا ماموریت له 2018 نه تر 2018 ته نوی کړ. همدارز ژمنه وکړه چې تر 2020 کاله به د افغان پوځیانو تمویل ته دوام ورکوي او د دوامدار سیاسي او عملی مشارکت په سر به له افغان حکومت سره هم کار کوي. زموږ اصلي هدف لا هم دا دی چې پرې نږدو افغانستان د تروریستانو په پټنځای بدل شي او همدا هدف به په 2018 کال کې هم تعقیبوو.
Our objective in 2017.
په افغانستان کې د امریکا یو بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم د 2018 کال د پیل د مبارکۍ په مناسبت ویلي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات دښمنان به بریالي نه شي. موږ به افغانانو سره مرسته وکړو څو په خپله راتلونکي پوه شي. ناټو اوس وخت په افغانستان کې 13,322 سرتیري لري چې د افغان پوځیانو په روزنې، مشورې او مرستې بوخت دي. په افغان خاوره که څه هم په بیلابیلو سیمو کې جنګ روان و، خو 2018 کال بیا هم د سولې له هڅو خالی نو که څه هم د سولې هڅې وشوې خو تاوتریخوالی دومره زیات و چې آن د ناټو عمومي سرمنشي یانس ستولتنبرګ هم ومنل چې سخت کال تیر شو. ستولتنبرګ وویل کیدای شي په 2018 کال کې هم سختۍ وي، خو ژمنه یې وکړه چې د همدغو ستونزو په خاطر به ناټو له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. د غوڅ ملاتړ د ماموریت ملکي ویاندې ماریون اوبری وویل ناټو د خپلو همکاریو او مرستو په ځواب کې له افغان حکومت هم ځینې تمې کوي. هغې دا تمې یاد کړې:
We want to see continued progress on its reform agenda.
غواړو د افغان حکومت د اصلاحاتو په اجنډا، په خاصه توګه له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د پرمختګونو د دوام شاهد اوسو. موږ دا هڅه هم کوو چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې پرمختګ وګورو، او په دې اړه موږ د سیمې له ټولو لوریو د رغنده رول غوښتونکي یو.
To play a constructive role in this process.
خو په افغانستان کې د اروپایي ټولنې خاص استازي او سفیر فرانس مایکل میلبن په خپل ټویټر لیکلی چې زه په 2018 کال کې په افغانستان کې سوله غواړم، د افغانانو لخوا سوله او د افغانانو لپاره سوله. تمه ده په 2018 کال کې د افغان ملي پولیسو د روزنې او مشورې لپاره د اروپایي ټولنې ماموریت دویم پړاو هم پیل شي. نړیوالې ټولنې د اروپایي ټولنې په شمول ژمنه کړې چې تر څلورو کلونو پورې له افغانستان سره 15.2 میلیارد ډالر په سیاسي، مالي او اقتصادي برخو کې مرسته کوي. ناټو په داسې حال کې د افغانستان د امنیت د ټینګښت لپاره په خپلو ژمنو یو ځل بیا ټینګار کړی چې 2018 کال د افغانانو لپاره تر ټولو خونړی کال بلل شوی، او معلومه نه ده چې څنګه به افغان پوځیان د مخالفینو په لمنځه وړلو برلاسي شي څو 2018 کال د 2018 کال تکرار نه وي.
هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د نیشن ورځپاڼه کې کارپو پراسی پټک لیکي هغه ټول لوبغاړي چې د خپلو ناوړه ګټو لپاره یې د زړه د خلاصه د افغانانو وینه توی کړه، ښکاره داسې چې دوی به د اخري افغان تر وجنې پورې خپل جنگ جاری وساتي. د خټک د لیکنې مهمې برخې په دې رپورت کې ورو.
د نیشن ورځپاڼه کې کارپو پراسی پټک لیکي افغانستان له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې له جنگ سره مخ دی، او شاوخوا ټول لوبغاړو پکې دومره په بې شرمۍ سره د مخیزه لوبه ترسره کړه چې افغانان اوس په مسلمانانو او غیر مسلمانانو دواړو کې خپل دوست او دښمن نه پیژني. خټک لیکي د افغانستان له جغرافیایي اهمیت او کمزورې ټولنیزې سیاسي ډانچې څخه د ناوړه ګټه پورته کولو لپاره لومبه د جهاد بیانیه وکارول شوه. هغه ټول نړیوال او ځایي طاقتونه چې پر نورو هیوادونو کنټرول ترلاسه کول غواړي، د زړه د خلاصې د افغانانو وینه توی کړه، او ښکاري داسې چې دوی به د اخري افغان تر وجنې پورې خپل جنگ جاری ساتي. د دې دو مخیزه لوبې یو ښه مثال په ماسکو کې د افغانستان په اړه د پاکستان، چین او روس وروستۍ در اړخیزه غونډه ده چې افغانان ورته نه و بلل شوي. عجیبه خبره دا ده چې دغه درې واړه هیوادونه په وار وار دا خبره کوي چې په افغانستان کې باید د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرې ترسره شي، خو په یاده غونډه کې د افغانانو په نه رابللو دوی خپل ضمیر ملامت نه کړل. د 1980 په لسیزه کې پاکستان د غرب په مرسته د روس خلاف جګړه پیل کړه چې پکې عرب هیوادونو هم برخه واخیسته، او دغه جنگ ډیر زر د امریکا په لویو پټو عملیاتو بدل شو. په امریکا کې د 11 ستمبر د ترګریزو بریدونو وروسته په کار خدا و چې پاکستان په حقیقي مانو کې له امریکا سره په ګډه طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي وي، خو له بده مرغه داسې ونه شو، او پاکستان له افغان طالبانو سره خپل ملاتړ ته همهغسې دوام ورکړ. که څه هم نړیوال د پاکستان په دومخیزه لوبه پوه دي، خو دا مهال د هغو توجه ټوله عراق او هغه نورو هیوادونو ته ده چېرته چې جنګونه روان دي. ابراسیا پټک لیکي اوس روس په افغان طالبانو کې دلچسپي اخلي چې دارنګ د داعش ډلې مخه ونیسي، خو دا ډیره خطرناکه خبره ده ځکه چې داعش، طالبان او نور ټولې وسله والې ډلې د افغانستان ریاستي ډانچه ختمول غواړي. خټک وایي هیڅ یو هیواد له تیر وختونو زده کړه ونه کړه، ځکه چې د شوروي اتحاد پر ضد د وسله والو د ملاتړ له کبله یو شمېر وسله والې ډلې په وجود کې راغلې، او دا مهال القاعده، ازبک طالبان، ایست ترکستان اسلامک موومنټ، چچنیایي وسله وال او د پاکستان یو شمېر وسله والې ډلې د افغان حکومت پر ضد په جګړه بوختې دي. خټک وایي تر ټولو غټ دروغ دا دي چې افغان طالبان له بهرنیو وسله والو ډلو سره اړیکې نه لري. لیکوال زیاتوي روس غواړي چې د طالبانو په استعمال سره له امریکا خپل پخوانی بدل واخلي، خو د تیر په څیر به د دې جګړې قربانیان بیا هم د دوړو خواو پښتانه وي.
اذن کو تاسو مقاله واوري دا لګ شپه کې تاسو ته د خبرونو سرټ کې هم وړاندې کو، خو دلته کې وړه شنده ماخلو.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یولسو بجو
پرګنه
په دولس نیمو بجو
تړون
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په اته منټه د پاسه یو بجا
حجره
په اته منټه د پاسه دوه بجو
هارون بچا هنری غړې
په دوه نیمو بجو
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو
حضرونکو اوس هم وخت شوی دی لس نیمې بجې تاسو ته سات تازه لنډ خبرونه وړاندې کوم د پاکستان فوجي چارواکي وایي د دغه هیواد د فوج مشر قمر جاوید باجوا له افغان مشرانو سره د سولې او ثبات پر سر په ګډو هڅو خبرې کړې د پاکستان د فوج ویان جنرل اسیب غفور پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې قمر جاوید باجوا له افغان ولسمشر اجرائیه رئیس او فوج مشر سره په ټلیفون خبرې کړې افغان حکومت د دغه ټلیفوني تماس په اړه څه نه دی ویلي جمعیت العلماء اسلام وایي د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا د ورګډولو خلاف په احتجاج لاس پورې کوي د قبایلي سیمو لپاره د جمعیت العلماء اسلام مشر مفتي عبدالشکور نن مشال اډو ته وویل دغه احتجاج به له 8 جنوري پیلوي یادوي چې د جمعیت العلماء اسلام پرته د قبایلي سیمو ټول سیاسي ګوندونه وایي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پختونخوا ورګډې کړل شي پاکستانی چارواکي وایي د قبایلي کډوالو خپل سیمو ته د ستنېدو عمل د سخت یخنۍ له کبله اغېزمن شوی د قبایلي سیمو له قدرتي پتنو سره د مبارزې ادارې مشر خالد خان نن مشال اډو ته وویل چې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي 50% قبایلي کډوال یې خپلو سیمو ته استانه کړي د عوامي نېشنل ګوند یو ځایي مشر عبدالرحیم بارکزی پرون د ناڅرګند وسلوالو لخوا په پېښور کې په ډزو وژل شوی ناټو وایي اصلي هدف یې په افغانستان کې د 2019 کال لپاره دا دی چې اجازه ورنکړي دا هیواد د ترګرو په پټنځای بدل شي دا خبره په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ملکی ویاند ماریون اوبره پرون شپه مشال اډو ته وکړه د ترکی په استنبول ښار کې نن یو وسلوال په نایټ کلب برید کې لږ تر لږه 15 کسه وژل او شاوخوا 40 ژوبل کړي او د پاکستان او افغانستان په ګډون ټوله نړۍ کې نن د نوي کال 2019 پیلېدل ومانځل شول اردوونکو په خبري غړي کې مو لنډ خبرونه او واوریدل او په دین مې کې ستاسو لپاره اونیزه خبرونه د سوري پر لور هم لرو خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو رسپانو په خپلو ادارو کې سره خستي سره زهیر ته وکړي
نن جنګرس پانه خپل ادارېی کلی کې امریکا د پاکستان او هندستان ترمنځ د اوبو شخړه په پر امن توګه هوارول غواړي دا خبره د امریکای خارجه وزیر جان کیری د پاکستان د خزانه د وفاقي وزیر اساق ډار سره په ټلیفوني خبرو کې کړي په دې موقع اساق ډار جان کیری ته وویل چې په سنتاس باندې پاسداری د نړیوال بانک ذمہواری ده د ادارې په وینا په کال 1988 کې د پاکستان او هندستان ترمنځ د اوبو په ویش باندې شوې لوازنامه کې پاکستان تا ورکل شوی درې سندونه د پاکستان د میشیت لپاره د ملا د تیر حیثیت لري ادارې وړاندې لیکي د هند په برخه رسیدلو درې سندونه باندې اوس هند واړه ډیمونه جوړول غواړي چې لکه بل به پاکستان ته ډیر زیات زیان رسی نو اوس چې نړیوال بانک د دې لوزنامې ضامن جوړ شوی باید چې خپل کردار ولوبوي ادارې اخر کې وایي د امریکای نیک خواهشات د قدر وړ دي خو باید چې دې لړکی بې پرې کردار ادا کړي ځکه چې اکثر دا وړې وړې شخړې غټ جنگونه پیدا کوي نو نړیوال بانک لبا د سنتاس لوزنامې لړکی د سالسي کردار ادا کول وی او په کار دي چې په فوري توګه د سالسي عدالت اعلان کړي د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکو اجر سپړ خپل ادارې کې وای سرکاري اسپیټالونه د غریب ولسته فائدې لپاره جوړيږي او د حکومت ذمہواری ده چې خپل ولسته بنیادی ته صحت اساني ورکړي خو دلته معاملې بل رنگ ده د پیښور په سرکاري اسپیټال ډېری ریډینګ کې د ټیسټونو په فیسونو کې زیات والے شوی دی او څوک چې د زړو انجیوګرافي کوي نو اوس به د 2000 روپو په ځای باندې 15000 روپۍ ورکوي د غرنګ د نور ټیسټونو په فیسونو کې هم زیاتواله شوی ادارې وړاندې لیکي عجب خبره ده صوبایي حکومت چې د صحت لپاره د ځل سمره بجټ اعلان کړي وو په تیر وختونو کې نه دی اعلان شوی نو بیا د دې فیسونو زیاتولو سره جواز جوړیږي ادارې اخر کې وایي سرکاري اسپیټالونو ته هغه خلک راځي چې په پرایویټ اسپیټالونو کې علاج نشي کولای په کار د حکومت دې لڑکی خپل ذمہ واری پورا کړي او د غریبانو نه د صحت دا حق وانه غستل شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
انڈین ایکسپریس ورځپاڼه د اوبو د سنتاس معاهدې پر سر د پاکستان او هند ترمنځ شخړې او د مسلې هواري په لړ کې د امریکا رول ته کتنه کړې. بلخوا انټرنیشنل بزنس ټایمز ورځپاڼه د مدني فعالانو یوې افغان ټولنې لخوا د امریکا ولسمشر بارک اوباما ته د هغه لیکل شوی خط په اړه مقاله لیکلې چې په کې له نوموړي د افغان خزینه پایلټې نیلوفر رحماني د پناه اخیستو درخواست نه منظورولو غوښتنه شوي. د دواړو لیکنو غټې برخې لملی امیزاده ورو.
انڈین ایکسپریس ورځپاڼه د میډیا د رپورټونو په حواله لیکي چې پاکستان له هند سره د سنتاس معاهده عملی کېدو په لړ کې له امریکا نه ملاتړ غواړي. د خالد ورځې خبرو شو رپورټونو له مخې د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کری له نوی دلی او اسلام آباد په دوستانه ډول د دې مسلې د حل غوښتنه کړې. د کری تر سرګندونو پس په پاکستان کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل هم په اسلام آباد کې د خزانې له وزیر اسحاق ډار سره ملاقات وکړ. د خزانې وزارت سرچینې وایي دغه پر لپسې رابطې د اوبو د مسلې اهمیت په ډاګه کوي چې د سیمې استحکام ته ګواښ پېښولی شي. جان کری اسحاق ډار ته وویل چې د نړیوال بانک مشر د سنتاس معاملې په لړ کې د هند پاړه د پاکستان له شکایت نه دی خبر کړ. څېړونکي نظر لري چې واشنگتن کې دی شي د اوبو په سر د شخړې په حل کولو کې مؤثره رول ونه لوبولی شي، ځکه چې د بارک اوباما انتظامی د کار موده په ختمېدو ده او منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ راتلونکي میاشت واک سنبال کړي. بلخوا انټرنیشنل بزنس ټایمز رسوانه لیکي په افغانستان کې د فعالانو یوې ډلې د امریکا ولسمشر بارک اوباما ته یو لیک استولی چې پکې غوښتنه کړې د افغانستان لومړی خزینه پایلټ نیلوفر رحماني د پناه غوښتلو درخواست رد کړي او واپس یې خپل هیواد ته ولیږي. لیکي په دغه خط کې لیکل شوی چې تحقیقاتي ټیم د نتیجې ته رسیدلې چې نیلوفر رحماني ته هیڅ قسمه ګواښ نشته او په خپل هیواد کې د کار لپاره خوندي ځای ترڅنګ هغه ته پوره امنیت برابر شوی. د فعالانو ډله چې سپینا اسمبلی نومیږي په تعلیم یافته ځوانانو، د پارلمان غړو، استادانو، د مدني ټولنې فعالانو او شنونکو باندې مشتمله ده. 25 کلن رحماني د امریکایي ریاستونو آرکنسا او فلوریدا په هوایي مرکزونو کې د یو کال نه زیاتې مودې راهیسې تربیت حاصلوي. په دسمبر کې د هغې وطن ته واپس تک ټاکل شوی و، خو رحماني د خپل امنیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې او د دسمبر پر 22مه یې له امریکا نه د سیاسي پناه غوښتنه وکړه.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد اوس مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا زمينه نشوند در سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي.
موږ څنګه امید دي نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
څنګه تاسو ته وختي موږ په خبرونو کې هم ویل چې د پاکستان او افغانستان په ګډون ټوله نړۍ کې نن د نوي کال 2018 پیلېدل ومانځل شو. دا چې پاکستان کې دغه کال څنګه ومانځل شو پر دې مو لږ شیبه وړاندې له خپل خبریال احمد الله سره په اسلام آباد کې خبرې کړې وې. راځي چې بیا ورته وښو.
د نړۍ د نورو ملکونو په شان په پاکستان کې هم بیګا چې کومو د نوي کال لپاره تیاریانې کړې شوې وي او چې کله 12 بجې شولې نو د هغې وروسته د پاکستان په ټولو لویو ښارونو کې بشمول د کراچۍ، لاهور، په اسلام آباد، پېښور او کوټه په ټولو ځایونو کې آتشبازیانې وکړلې شولې. دغه شانتې ځوانان چې کومو او دوی بهر راوتو سړکونو باندې نه صرف ون ویلنګ چینی موټر سایکل ورسره وي بلکې هوایي ډزې هم کولې او دا قسمه خبرونه هم پاکستانی مطبوعات ورکوي چې په کراچۍ او اسلام آباد کې یو شمېر کسان چې کوم دي هغه نیولې شوي هم دي. پولیسو نیولې دي د هوایي ډزو په وجه. خو د دې نه علاوه په سړکونو باندې بیګا چې کوم ډېر زیات را شو خلک راووتل، خاص کر کزه د اسلام آباد خبره وکم نو بیګا په خپل هم موږ ورغلیو بلو ایریا طرف ته او جناسو پر دې طرفونو ته. د دې نه علاوه F10 طرفونو ته آتشبازیان هم ډېر زیات وکړلې شولې. بیګا ډېر زیات خلک راووتي په سړکونو باندې انتهایی زیات دغه چې کوم هغه جوړو دغه شانتي لاهور چې مختلف ځایان چې کوم دي چې پکې لیبر لیبرټی چوک او نور یو شمیر ځایان دي هغه کې چې کوم د آتشبازۍ مختلف دغه کړی شوی او خلک چې کوم هغه سړکونو ته بهر راوتي او نوي کال په وجه باندې په کراچۍ کې هم ډیر زیات انتظامات چې کوم د نوي کال لپاره کړل شوی.
اردن خو دا اوس موږ خبرې له مدولا چې له اسلام آباد موږ ته معلومات راکول چې پاکستان کې څرنګه نوی کال 2019 پیل ومانځل شو. دا چې په نړۍ کې څه قسمه جشنونه او همداراز ننداری شوې دي د نوی کال په مناسبت سره د سپی الله ستانکزي په دې رپورټ کې.
میلیونونو کسانو په ټول نړۍ کې نوی میلادي کال 2019 په نڅا او اورلوبو پیل کړ. د آسترالیا سیدنی ښار د تر ټولو غوره نندارو شاهد و چیرته چې هر کال تر نورو ځایونو مخکې نوی کال پیلیږي او خاص تدابیر هم ورته نیول کیږي. څه باندې 2 میلیونه کسانو د هاربر پله پر سر چې د سیدنی تر ټولو مشهوره ځای دی د دې اورلوبو او نندارو لپاره سره ټول شوي وو. لکونه اورلوبې وړاندې شوې چې د تل په څیرې یوه زړه وړونکې ننداره وړاندې کړه. په نیویارک کې هم په لکونه کسان په ټایمز څلورلارې کې سره ټول شوي وو د نوي کال لپاره اورلوبې او جشنونه وکړي. د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر براک اوباما په یو ویډیوي پیغام کې 2016 کال له لاسته راوړنو ډک وباله او د 2019 کال مبارکي ورکړه. ټول مساوي یو، ټول د دې حق لرو چې د خپلو هیلو د پوره کېدو لپاره ژوند وکړو. د اوباما د کورنۍ لخوا تاسو ټولو ته نیکمرغه او خوشحاله نوی 2019 کال
وایم.
د اوباما په څیر د نړۍ نورو مشرانو هم د 2019 کال د پیل په مناسبت د مبارکۍ پیغامونه خلکو ته وړاندې کړي او د ټولو لپاره یې د آرامۍ ډک کال غوښته. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او ګڼ نورو دا پیغامونه په 2016 کال کې د خپلو هیوادونو د لاسته راوړنو او ټیټو ژورو د یادولو ترڅنګ ورکړي دي. په اروپا کې د نوي کال د نمانځنې لپاره خاص تدابیر نیول شوي دي. پولیسو لاله وړاندې په برلین کې د کرسمس د بازارګوټي او د فرانسې په نیس ښار کې خاص تدابیر نیولي او خپل چمتووالی زیات کړی دی. د نړۍ په ګڼو ښایسته ځایونو له هغې ډلې هانګ کانګ او د اماراتو په دوبۍ کې په خلیفه برج کې د نوي کال د پیل په مناسبت بیلابیل جشنونه او اورلوبې وشوې. په افغانستان کې هم میشتو ملکي او پوځي بهرنیانو د 2019 کال د پیل په مناسبت جشنونه جوړ کړي وو.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګرځئ. اوریدونکو، تیر ورځ د فاټا اولمپیک اسوسییشن چارواکو لخوا په کیوم سپورتس کمپلیکس پیښور کې په نړیوال کچ لوبو کې برخه اخیستونکو قبایلي لوبغاړو ته مډالونه ورکړل شول. په دې موقع د فاټا اولمپیک اسوسییشن چارواکو ویل چې حکومت په قبایلي سیمو کې د سپورتس ودی او لوبغاړو ته پاملرنه نه کوي او زیادونه ده چې په تیر وختونو کې د قبایلي سیمو سپورتس څنګه ورته تورونه رد کړي. نور تفصیل لسمې د مشال ډیو خبريال فرهاد چینواری راکوي.
د فاټا اولمپیک اسوسییشن لخوا په کیوم سپورتس کمپلیکس په خبر کې د یوې دستورې په محل هغو قبایلي لوبغاړو له مډالونه ورکړل شول چې په فوټبال، والیبال، مارشل آرټ، کرکټ او اتلیټکس لوبو په بین الاقوامي سیالیو کې برخه اخیستې ده. دغه دستورې د مقصد په حقله د فاټا اولمپیک اسوسییشن صدر شاهد شینواری مشال ریډیو ته وویل.
گورنر هاوس یا فاټا سیکرټری د دوی او سلاب زائد لپاره اوس پورې هم داسې قدم نو اوچت کړای. نو فاټا اولمپیک اسوسییشن نو هغوی په اعزاز کې د هغه د سلاب زائد لپاره دا نن دا پروګرام و چې دا کم میډلز هغوی ته واچول شو دا د دوی لپاره هیڅ هم نه دی. زمان چې دا د پرایم منسټر هاوس ته راوغاړي په کار دی چې دا ګورنر صاحب پخپله باندې راوغاړي د دوی او سلاب ځای وشي، د دوی ته هغه کیش ایوارډز ورکړی شي چې را روان دا کم ځوانان دي، دا نوی نسل دی چې دام د خیر سرګرمو او د سپورتس میدانونو تراشي. بم بچاو دی دو خو بیا بم د فاټا ځوانان په ګراوندونو کې لوبېده چې نن هغه تاسو ریزلټ کتو چې نن دا د پاکستان ریپرزینټ کړه او په ورلد لیول او په ایشیا لیول باندې.
د فاټا اولمپیک اسوسییشن جنرال سیکرټری رحمت ګل پردی ویل چې د خیبر پختونخوا گورنر او فاټا سیکرټریټ قبایلی ځوانانو ته پام نه کوي.
مونږ د خبره کوو چې گورنر هاوس او فاټا سپورتس ډایریکټریټ دا اسم نه
کوي د سپورت لپاره دی نس سوچتا نه دایسه پلانینګ شته نه پویږي په دې شی باندې دا ټیکنیکل خلکو کار دی د دې کینا فاټا اولمپیک اسوسیشن سینیئر کسان دی زما خپل په دې سپورت کې تقریبا 35 سال شوم کینه مونږ د مشورتو کې چې فند په کوم طریق تقسیمېږي دی ما روایتي طریقه کار دی چې کوم د پولیټیکل انتظامیا په کنټرول کې دی سپورت په دنیا کې په دنیا په هر یو ځکه سپورت سره ترقی ورکی په فاټا کې سپورت ورس پورس دی په دې د دې لاسه په تنزل باندې روان دی
د دغه دستورې په وخت خوښه ډیر شو کبایلی لوبغاړو ته میډلونه ورکړای شو په دې موخه د کرکټ لوبغاړي شیرعلی افریدی خپل احساسات صدا سے شریک کړل
او ز پاکستان ډیسیبل کرکټ ټیم فاسټیسټ بولر ایم یعنی واس چې کم دی 2016 کې پینټنګولر کپ شو په دوبای کې چې باغا کې سریلانکا بنگلاديش افغانستان انګلند چې باغا کې مونږ فائنل کې چې کم دی انګلند سره فائنل ته لوړو او دوبای سټیډیم باندې فائنل لغلو او دوه انګلند څنګه کنه شکست ورکړو د ټولو نه اول خو ز د فاټا اولمپیک اسوسییشن شکریا ادا کوم چې دا یو فرست ټایم دی یو انټرنیشنل پلیئر د پاره چې کم دی یو پروګرام انعقاد کړو داسې حوصله ځای وشو
د فاټا د لوبو ډایریکټریټ چارواکي وایي چې دوی د فاټا ځوانانو لپاره په یو یوت پالیسۍ باندې کار کوي او چې دا عملی شي نو د دوی ستونزې به ورسره هوارې شي فرهاد شینوارای مشال ریډیو پیښور
مشال لاډو ته غوږ استیا او سم لجبري سره سم بار رسیدل د نوځي خبرونه د سولې پر لور نن خبرونه کې اورو چې په 2018 کال کې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ولې زیونني وو بشیر ګواخ د دې پروګرام کوربه دی او تاسو د هر یک شنبه او دوشنبه په ورځو لمشال لډي ووري
د سولې پر لور
د سولې پر لور خبرونه ته مو ز بشیر ګواخ هر کله کوم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ روغې جوړې ته نه رسیدو لکبله یو بل کال هم په جګړه کې تیر شو د تیرو 15 کلونو په شان افغانستان کې د ترهګرۍ په جګړه کې په 2018 کال کې هم په زورګونو خلک وژل شول او په زورګونو نور بې کور شول په نننې خبرونه کې سولې ته رسیدو لپاره د روسیو کوکوخونو په اړه ډېر څه لرو اوریدونکو د پګواش په نامه یو غیر دولتي اداره لډیر وخت راهیسی د افغان چارواکو مدني ټولنو غړو او طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه خبرې کوي پګواش اداره په 1955 کال کې په کناډا کې جوړه شوه دوی اوس طالبانو سره تر مشورې وروسته داسې یو تر هوړاندې کړي چې لمخې طالبان د ټول حکومت په ځای په حکومت کې یو برخه غواړي مشال ریډیو ته په ځانګړې توګه رسیدلې دې طرح کې 19 ټکي شامل دي طالبانو دا طرح خبللې خو افغان چارواکي وایي چې وسلوال سوله غواړي نو حکومت سره دې مستقیم مذاکرات وکړي د افغان ولسمشر د سیاسي چارو سلاکار اکرم خپلواک مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې دوی ته د پګواش په نامه ادارې له خوا هغه طرح نه رسیدلې چې په دې روسیو کې د سولې ممکنه تړون لپاره وړاندې کړي هغه زیاته کړه چې دوی نیخ په نیغه طالبانو سره مذاکراتو ته چمتو دي
د پګواش طرح من اسمي تر خبر هغه طرح من سره نه پلان شوی د مشرک شوی ده من په دې عقیده یو چې ځینې موسسات هغه دي چې بین الافغاني لارې خپل کې یو خپل اهداف لري یو اهداف او کار کوي من الحمدلله افغانستان د جرګو د مرکو وطن ده افغانستان د یو تاریخ لري چې یو ټول معذورې د جرګو لارې حل کړي دوی په دې چې بل څوک یو طرحه ته ډیزاین کړي دوی په دې چې بل څوک یو یو طرحه کې خپل اهداف او شوم اهداف سره ورسوي من دې ترجیح ورکو چې هم د اسلام د مبین دین په اساساتو او هم په افغاني اناناتو او هم د اساسي قانون د اصول سره سم من بهتره کولای شو چې دا موضوع حل کو
په ګواش چې په 1995 کال کې د سولې نوبل جایزه هم ګټلې ل ډېر مودي راهیسې د افغان حکومت چارواکو طالبانو او مدني فعالانو سره د روغې جوړې په اړه خبرې کوي د دوی لخوا د سولې د ممکنه تړون لپاره وړاندې شوې طرحه ولس ټکی لري چې مشال ریډیو ته په ځانګړې توګه رسیدلې مهمه داسې دي د دې تړون امضا کېدو سره سم د سي اوربن کول د طالبانو د نفوذ سیمې هغه ته تر هغه پورې پرې خودل تر سوچي دوی په حکومت ورګړيږي په اساسي قانون کې بدلون کول د بندیزونو لتور لسته باید د طالبانو نمونه لري شي. د تړون د عمل کېدو درې کاله وروسته باید بهرني ځواکونه ووځي. دواړه غاړې باید یو بل بندیان خوشي کړي. هیڅ یوه خوا باید هیڅ بي وسلوال ډلې ته ځای ورنه کړي. طالب وسلوال باید بې وسلې شي او وسلوالې په امنیتي ځواکونو کې شامل شي. د تړون تر عملی کولو یو کال وروسته باید ټول ټاکنې وشي. ملګري ملتونه یا د اسلامي هیوادونو سازمان باید د زامنانو کردار ولوبي. د افغان طالبانو قطر دفتر یو لوړپوړي چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د پګواش لخوا وړاندې شوې د سولې دغه طرحه د دوی سره تر مشورتي ملاقاتونو وروسته جوړه شوې او ښه ده. د دې چارواکي په خبره که څه هم دا طرحه د دوی رسمي دریز نه دی، خو د خبرو لپاره یو بنیاد کېدلی شي. خو د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار اکرم خپلواک وی که طالبان سوله غواړي نو نیغ په نیغه دی د کابل سره مذاکرات وکړي. دا غو په خبره طالبان باید د پاکستان له اغیزه را ووځي.
ټول افغانانو چې هغه په هر سب کې دي کړه نن د وسلوالو مخالفینو په سب کې دي، دا درک کړی ده چې دا جنگ د افغانانو نه ده، بلکې موږ د پردو اهدافو لپاره قرباني ورکوو. یو اخلاقي جرأت، هغه د وطن دوستۍ جرأت او یو د اسلامي اصولو سره برابر افغاني جرأت غواړي چې د وسلوالو مخالفینو طالبانو تحریک اقتصادي سره غواړو چې بین الافغاني مذاکرات تکیل او ټول هغه شروط او شرایط چې دی لري د مذاکرات
یاد دیوی چې افغان حکومت پر پاکستان تور پورې کوي چې افغانستان کې د طالبانو په ملاتړ سره ترهګری جوړی، خو اسلام آباد دا تورونه ردی یوای دوی د سیمې امن ته ژمن دي.
د سولې پر لور
تاسو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په همدې حال کې څو ورځې مخکې مسکو کې د روس، چین او پاکستان چارواکو د افغانستان په اړه غونډه وکړه. د روس بهرنیو چارو وزارت په خپلې یو خبر پاڼې کې وویل چې دې ملاقات کې د افغانستان د امنیت په اړه خبرې وشوې او د داعش وسلوالې ډلې پر شتون اندېښنې وښودل شوې. دې غونډه کې افغان چارواکي موجود نه و. افغان حکومت وایي د افغانانو په نشتون کې د افغانستان په اړه خبرې کول په داخلي چارو کې لاسوهنه او دوی ته د منلو وړ نه ده. د افغان ولسمشر سیاسي چارو سلاکار اکرم خپلواک وای له افغانانو پرته داسې غونډه کول د سولې پر ځای جګړې لا نورې زیاتولی شي.
بېلې شکې چې د سیمې هیوادونو خپلې ترجیحات لري او خپلې ملي ګټې لري. پاکستان د خپلو ملي ګټو څخه نه تیریږي او د پاکستان ملي ګټې په دې کې دي چې افغانان په یو بل سره په جنګ واچوي او دغه هدف ته ترجیح ورکوي. هغوی ته هیڅوک د اعتبار او د باور وړ نه ده او تیرو څوارلسو کالو کې هم دا ثابته شوله چې ډېر هغه کسان چې هلته په پاکستان کې اوسېدل کله چې د دوی د ګټو سره په ټکر کې راغلل، یا یې بندیان کړل، یا یې د منځه یې وړل، یا یې ووژل او یا یې ختم کړل. هغه کسان چې دوی ورته وایي چې موږ دین حمایت کړو، د هغوی مشران، د هغوی متنفذین، د هغوی علما او روحانین په پاکستان کې ختم کړل. دا د دې دلالت کوي چې دوی هر څوک د خپلو ګټو لپاره جنګوي.
خپلواک صاحب، د افغان پارلمان ځینو غړو اندا ویلي چې پاکستان طالبان په نورو ملکونو لکه روسانو باندې خرڅوي، نو تاسو د روسانو سره د طالبانو په اړه د طالبانو د اړیکو د پاکستان په کردار کومې خبرې کړي؟
مطلقا موږ په دې باندې خبرې شوې دي. موږ په دې عقیده یو چې ټولې هغه اړیکې کومې ګټې نه ورکوي، بلکې هغه اړیکې د خپلو ګټو لپاره دي. که تاسو د روس او د طالبانو اهداف سره مقایسه کړئ، ډېر زیات تفاوت ده. نو په همدې اړوند باندې موږ وایو چې دې په دې چې پردوی ته لاس ورکړو، دوی پردوی چې د پردوی نه کومک وغواړو، راځئ خپل منځي تفاهم شروع کړو او د هغې له لارې وکولی شو د روانې کشالې لپاره یو د حل لاره پیدا کړو.
خپلواک صاحب، د طالبانو سره د شخړې حل څنګه راوتلی شي؟ له پاکستان تاسې څه هیلې لرئ؟
د پاکستان نه دا نه غواړو چې هغه د طالبان موږ ته متاثرات تکیم. موږ د پاکستان سره خپله د دوو دولتونو په صفت باندې مشکلات لرو او خواهش موږ د پاکستان نه دا ده چې د دوو مستقلو دولتو په توګه باندې د خپلو مشکلاتو د حل لپاره خبرو ته راسره کینی. د طالبانو مشکل هغه من کولی شو چې د بین الافغاني مذاکراتو له لارې حل کړو. که څه هم پاکستان په بار بار باندې دا تقاضا کوي چې من طالبان دوی د خپلو ګټو لپاره د مذاکراتو میز ته راولي او له بلې خوا بیا طالبانو ته نورې خبرې کوي له دې خاطر چې خپل هدف ته ورسېږي. زمونږ هدف دا ده چې پاکستان نه موږ د سولې تقاضا نه پاکستان نه موږ د طالبانو مذاکراتو میز ته د راوستلو تقاضا نه لرو، بلکې د پاکستان سره من حیث دو دولتونو په توګه باندې ډېر سری مداخلې او ډېر لاسوهنې د بندولو لپاره مذاکرات هم مخکې هم ویلي دي اوس هم ویلي دي چې د دوو مستقرو دولتونو په توګه باید د افغانستان او د پاکستان کشاله او مشکل حل شي. پاتې شول د طالبانو د اسلامي تحریک سره هغه موږ کولی شو چې د بین الافغاني مذاکرات لارې د حل لاره پیدا کړو. په دې هم مطمئن یو چې ټولو افغانانو چې هغه په هر سر کې دي، هغه نن د وسلوالو مخالفینو په سر کې دي، دا درک کړی ده چې دا جنګ د افغانانو نه ده، بلکې من د پردو اهدافو لپاره قرباني ورکوو او ورځ تر ورځې مو ولس د تباهۍ خواته روان ده. نو په همدې خاطر باندې کله چې درک کړی ده یو اخلاقي جرأت، یو هغه د وطن دوستۍ جرأت او یو د اسلامي اصولو سره برابر افغاني جرأت غواړي چې بالاخره لکه د اسلامي هند سره چې بین الافغاني مذاکرات هم وکړل، د وسلوالو مخالفینو طالبانو تحریک اسلامي سره هم غواړو چې بین الافغاني مذاکرات تکیل او ټول هغه شروط او شرایط چې دی لري د مذاکراتو لپاره هغه په میز کې دي. موږ ورته هر کلی وایو او ان شاء الله په دې به مخکې روان یو.
د سولې پر لور
که څه هم په 2014 کال کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ یو ځل پاکستان کې خبرې وشوې خو ډېر ځای ونه نیو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دوی مایوسه شوي نه دي او لا هم کوشش کوي چې د بیلابیلو خلکو سره د اړیکو په ټینګولو د روغې جوړې لپاره مذاکرات پیل کړي. په دې هکله له رحمت الله افغان نور تفصیل اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا د وسلوالو طالبانو له ځینو کړیو سره موجوده اړیکو ته خوشبینی څرګندوي او وایي هیله منه ده چې دا تماسونه به د سولې په خبرو بدل سي. د دغه شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم وویل د طالبانو یو شمیر کړیو درک کړی چې جګړه د حل لاره نه ده او روانه ستونزه باید د خبرو له لارې حل سي.
د طالبانو ځینې حلقات سره ځینې رابطې لرو، تماسونه لرو، تګ راتګ شته، خو موږ هم کوشش کوو چې دغه تګ راتګ نه موږ کوشش وکړو استفاده وکړو. هغه حلقې سره چې هغه د یهودي رهبري حلقې وي هغوی سره بیا اړیکې ونیسو، هغوی سره بیا تماسونه ونیسو، تر څو وکولی شو چې مذاکراتو ته ورسېږو. همدغه لاره باندې لګیا یو کار کوو.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د سولې د عالي شورا د تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې یې ویلي و چې دغه ډله غواړي له امریکا سره نیغ په نیغه خبرې وکړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر په رسمیت پیژندل او د ملګرو ملتونو امنیت شورا له تور لیست څخه د وسلوالو طالبانو د ځینو مشرانو د نومونو ایستل د سولې خبرو لپاره د دې ډلې اساسي شرطونه وو. د حقانی شبکې مشر او د ملا هبت الله په مشرۍ د وسلوالو طالبانو د ډلې مرستیال سراج الدین حقانی وړاندې یو شمیر پاکستانی رسنیو ته ویلي که د سولې خبرې د اسلامي شریعت سره سمې ترسره سي، طالبان به په دغو خبرو کې ګډون وکړي. له دې وړاندې د افغان حکومت ځینو استازو په قطر کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره کتلي وو. له بل خوا د افغان ولسمشر ویان محمد هارون شخانسوري د پنځشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي له حزب اسلامي سره د سولې له لاسلیک شوي تفاهم وروسته د سولې په بهیر باور زیات سوی او د سولې په اړه تماسونه هم زیات سوي دي. هغه وایي وروسته له هغې چې له حزب اسلامي سره د سولې بین الافغاني خبرې بریالۍ سوې، د سولې په بهیر باور زیات سوی. موږ اوس د ځینو تماسونو شاهدان یو چې په اړه به یې جزئیات وروسته شریک سي. د چارو یو شمیر افغان کارپوهان سپارښتنه کوي چې دا ځل باید له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې په داسې ډول پیل سي چې مثبته نتیجه ورکړي. د ولسي جرګې غړی نواب منګل وایي
حکومت کې دا اراده زوینم چې سولې ته لیواله دي او دغه د سولې ډیپلوماسي د سولې ستراتیژي چې دی روانه کړې ده او د منطقې لپاره کوم سیاست روان کړی دی. زه فکر کوم چې دا یو ښه سیاست دی، یو دای کېدای شي. دوهم دا چې زه فکر کوم چې په اوسنی شرایطو کې پاکستان هر هغه څه چې په نړیوال ډګر کې درلودا هغه لاسته ورکړي دي. دوهم دا مثال کېدای شي. دریم دا چې طالبان په څو ډلو ویشل شوي دي او په مختلفو مملکتونو پورې تړل شوي دي، چې دا هم کېدای شي چې دوی د ضعف نقطه وي او دوی موږ وکولی شو د افغانستان حکومت وکولی شي چې یو رښتینې سولې ته لار پیدا کړو.
د هغه په وینا له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې باید له وړاندې شرط کې نه ښودل سي او افغان حکومت د سولې په برخه کې وروستۍ لاسته راوړنې باید وساتي.
د سولې پر لور
اوریدونکو همدې سره د سولې پر لور خپرونې وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواک مخه کوم. خوشاله اوسئ.